د مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. وسله والو طالبانو پر غزنی حملې پیل کړې او کندز ته چې دولتي ځواکونو له وسله والو طالبانو څخه بیرته نیولی د بې ځایه شویو کورنیو راستنېدل پیل شوي. په همدې حال کې اجرایه رئیس وایي چې که پاکستان په افغانستان کې رښتیا سوله غواړي نو له طالبانو سره د مرستې بندې کړي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان سوله له پاکستان سره تړلې؟ په دې اړه به ستاسو نظریات چې د افغان بیسیم په 1818 شمېر او د ټلیفوني تماس په وسیله یې راستولی شئ هم خپره کړو. قدر منوریدونکو، په دې خبری ساعت کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوري څخه واورئ چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب،
بله. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د دو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. په دې چاودنو کې 9 تنه وژل شوي وو. دغه راز په سوریه کې د روسیې د مداخلې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې د روسیې ولسمشر د بشار الاسد د رژیم څخه په ملاتړ سره ښیي چې د یو کمزوری مشر دی. ځینې نور مهم خبرونه هم لرو.
ډیره مننه کوم نوري صاحب. قدر منوریدونکو، نوریاس نوری به په څو شیبو کې تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې کړي، خو لومړی د افغانستان کورنی خبرونه له ناجیه سپه څخه واورئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرایه رئیس وایي چې پاکستان باید پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عرب امارات سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل او د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه مهال د پاکستان له هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریز روښانه دی.
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عربي امارات سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغو سندونو د تصویب پر مهال ویل د دغو سندونو له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو راکړې ورکړې ته زمینه برابره شي.
د افغانستان او عربي متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون چې 15 مادې لري په یوې مخالف رایې او نورو ټولو مثبتو رایو سره تصویب شو.
له متحده عربي اماراتو سره د امنیتي سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ورته سندونه لري، خو د تطبیق پر سر یې د لازمې څارنې نشتوالي انتقادونه رامنځته کړي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دې ولایت د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دویمې ورځې ته رسیدلې او تر اوسه پکې 15 وسلوال وژل شوي، خو تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې. او یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکونکي پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یوناما د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه پیښه غندلې. له بلې خوا د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یوناما یوه ښځینه کارکونکي د دې ښار په 3 ناحیه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي چې د دو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. وړمه ورځ د ترکیې په پلازمېنه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شول. د ترکیې له ان ټي وي تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي ان ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یوه مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل د دغې حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سوری غوړول و ټاکل شوی دی چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. هغه وویل چې که دا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیاو له دغو حملو سره مرسته کوي نو به لازم اقدامات وشي. دغه دوه چاودنې د څو ثانیو په توپیر په داسې حال کې وشو چې د کوردي پلوو فعالانو او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي وسلوالو او د ترکیې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه په تنظیم شوي لاریون کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. کورد پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د وژل شوو رقم 128 ښودلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشر تابه ښیي، که څه هم موسکو ادا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړي کړی دی. اوباما د سی بی ایس شبکې له 6 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی یې کوي پیاوړی توپ نښه نه ده. اوباما وویل د دغه بحران د هواري لپاره په کار ده چې ټول ښکیل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونو د روسیې د هوایي بمبارد په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د دفاع وزیر حبیب الله خدای بردیف وروسته له هغه له کاره لرې کړ چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالانو وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. د اتمبایف دفتر نن وویل چې د خدای بردیف یو مرستیال به د سرپرست وزیر په توګه دنده مخته یوسي. د قرغزستان د ملي امنیت د چارو دولتي کمیټې او لوی څارنوال نن د ورځې وختي اعلان وکړ چې خدای بردیف او د هغه یو شمېر همکاران له قدرت څخه په ناوړه ګټې اخیستنې، جعلکاري او اختلاس تورن دي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې خدای بردیف به بند شوی وي او کنه. د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین ته د روسیې د ګازو لیږد بیرته پیل شو. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وویل چې د ګازو انتقال نن سهار وختي وروسته له هغې بیرته پیل شو چې له کیف څخه یې 240 میلیون ډالره ترلاسه کړل. ګاز پروم د روان کال په پیل کې اوکراین ته د ګازو لیږد وروسته له هغې بند کړ چې د نرخ په اړه یې خبرې ناکامه شوې، خو د اروپایي ټولنې په مرسته تېره میاشت یوه موافقه لاسلیک شو چې هغه د دې ضمانت کوي چې اوکراین به د راتلونکي 2016 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د 6 میاشتو لپاره له روسیې څخه ګاز ترلاسه کوي. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د ساینس شاهي اکاډمۍ لخوا اعلان شو. دغه اعلان د دې اکاډمۍ مشر ګوران هانس وکړ.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the
د سویډن د ساینس شاهي اکاډمي نن پریکړه وکړه چې د اقتصاد په برخه کې د سویډن د مرکزي بانک جایزه د الفرد نوبل په یاد انګوس ډیټن ته د مصرف بې وزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څېړنو په خاطر ورکړل شي. ډیټن چې په سکاټلند کې زیږیدلی دی د اقتصاد او نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکا په پرینسټن پوهنتون کې پروفیسور دی. تیر کال دغه 8 میلیون کروني جایزه چې 950 میلیون ډالره کېږي د بازار د قدرت او مقرراتو په اړه د څېړنې په خاطر فرانسوي اقتصاد پوه ژان تیغول ته ورکړل شوې وه. تېره اونۍ د طب، کیمیا، فزیک، ادبیاتو او سولې په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان شول. د اقتصاد جایزه د نوبل د نورو جایزو په څېر په 1895 کال د سویډني صنعتکار الفرد نوبل لخوا نه وه رامنځته شوې، خو د سویډن مرکزي بانک په 1988 کال د نوبل یاد ته د درناوي په خاطر دغه جایزه رامنځته کړه. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبری ساعت اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. وسلوالو طالبانو له کندوز وروسته غزنی په نښه کړی او نن یې پر دې ښار وسلوالې حملې وکړې. پر غزنی د حملې مسله به د دې ولایت له یو پخواني والي سره په مرکه کې وڅېړو. د کندوز بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته د راستنېدو په حل کې دي، خو له جګړې وروسته په دې ښار کې ژوند کول اسانه نه دي.
اوس هم اکثره دوکانونه بنده ده، دودی نه پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان په رښتیا غواړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو مرستې بندې کړي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو. د کرکټ بورډ مرستیال سره په زیمبابوې کې د افغان ملي لوبډلې د راروانو لوبو په اړه خبرې کوو.
چېرته موږ زیمبابوې هېواد ته شکست ورکوو یا دغه سیریز ګټو، دا د کرکټ په بین المللي شورا کې زموږ دپاره نور هم زموږ ردیف لوړ وړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې وابهورئ چې یوې ایرانۍ محکمې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، اورېدو ته یې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري او بخې خبری ساعت خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دمګړی د امنیتي ځواکونو او وسلوالو برید کوونکو ترمنځ جنگ روان دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله تر دې دمه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له تېرې شپې راهیسې د غزنی ولایت په څو امنیتي پوستو وسلوالو مخالفینو ډلې ییزې حملې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د دغو حملو د مهارولو لپاره یې د غزنی بیلابیلو سیمو ته تازه دمه ځواکونه لیږلي دي. ښاغلي صدیقي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې ډاډ څرګند کړ چې تر څلرویشت ساعتونو پورې به د غزنی حملې په شا وتنبول شي.
با تاسف کې خبرای بد داریم از حمله های دشمن در مخاطب
دی. وایي په خوشینۍ سره چې په غزنی کې د دښمن له حملو بد خبرونه لرو او شپږ اووه موارد دي چې په دې اړه زموږ سره معلومات دي. هڅه مو دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو ځواب قوي وي، لکه تل چې په هر ځای کې وي.
په غزنی کې یو وخت څو ډله ییزې حملې د کندوز ښار له تصفیې وروسته داسې مهال ترسره کیږي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې تر دو اونیو ډیر مقاومت وکړ. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو دوه اونۍ وړاندې په کندوز ولایت کې ډله ییزې حملې وکړې چې له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته یې د کندوز ښار ونیوو. د غزنی پر یو شمېر امنیتي پوستو باندې د طالبانو حملې تېره شپه دوه بجې پیل شوې او د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې له غزنی څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو غزنی ته په غزېدلې لاره کې یو پل الوزولی او له امله یې ګیلان، مقر او اباند ولسوالیو ته د تګ لارې بندې شوي دي. طالبانو بیا په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ځینو پوځي اهدافو لپاره یې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر مخ بنده کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان ځواکونه به په ټول ځواک سره چاته اجازه ورنه کړي چې دا سیمه د ډیر وخت لپاره له ګواښ سره مخ کړي.
به مردم شریف ولایت غزنی مو اطمینان میکنیم.
د غزنی شریف خلکو ته مونږ ډاډ ورکوو چې په مرکز کې د ټولو امکاناتو څخه ګټه اخلو چې دښمن خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. خلک دې د تبلیغاتو تر اغیز لاندې نه راځي. په هر ځای کې چې وي خپل مسؤلیت ته دې پام وکړي او د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي تر څو د غزنی ولایت ګواښونه له منځه یوسو.
غزنی ښار کې د وسلوالو مخالفینو حملې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د دغه ولایت لري پرتې سیمې ډیر وخت یا د جګړې شاهد وي او یا هم له ګواښ سره مخ وي. له دې وړاندې د غزنی په مرکزی زندان باندې طالبانو ډله ییزه حمله کړې وه چې څه باندې درې نیم سوه زندانیانو ته یې د تېښتې زمینه برابره کړه. څېړونکي وایي افغان حکومت باید د غزنی او نورو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته اقدامات جدي کړي څو د کندوز له برخلیک سره مخامخ نشي.
پر غزنی د طالبانو له نننیو حملو سمدستي وروسته دا پوښتنه ذهن ته راځي چې آیا طالبان غواړي د کندوز په څیر پر غزنی هم خپل زور وازمي. په دې اړه د بحث لپاره مې د غزنی پخوانی والی فیضان الله فیضان ته په دې خبرونه کې د بحث لپاره بلنه ورکړې. فیضان صاحب، د خبرونه ته ښه راغلاست. آیا غزنی ته ورپې خطر جدي دی؟
سلام علیکم. اول تاسو ته محترم تکل صاحب او نور تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم لکه څنګه چې د دښمن تبلیغات یا عام رسنۍ په همدې باندې خپرونې لري، همدومره غزنی تر ګواښ لاندې نه ده. په غزنی کې کافي قوتونه دي او په غزنی کې ډېر خلک له دولت د دفاع په حالت کې دي. د غزنی موقعیت هم همداسې نه ده چې داسې زر لکه د کندوز په شان د دښمن لاس ته ولویږي. غزنی کې که واقعا همدغه خلک چې دولت په ارګانو کې وظیفې لري، یا ملي اردو ده، یا ملي امنیت ده، یا د پولیسو ارګان دی، دغه واقعاً په هغو تعهد چې له خدای سره لري، له خپل ولس او خپل ملت او حکومت سره لري، په هغو باندې پابندي ولري، په هېڅ صورت دښمن نه شي توانېدای چې د غزني باندې سلطه وکړي یا د غزني خلک یا ښار دې لاسته ورشي. تبلیغات چې هم دا ځینې دوستان یم زیات په دغه رابطه باندې تبلیغات کوي، وهم یې په خلکو کې اچولی.
فیضان صاحب ډېره بښنه غواړم، د کورنیو چارو وزارت ویان دغومره دا مسله ساده نه ده بللې، او یو څه د ده په خبرو کې د حمله یو څه دروندوالی ښکاریږي.
همدا اوس موږ له رادیوګانو له بعضو رسنیو چې واورېدل چې په غزني باندې جنګ دریان لري، همدا خبره قطع نشته. په غزني کې اوس فعلاً جنګ نشته، سار ډېر خال خال پیرونه د غزني په شاوخوا کې هم په لرو سیمو کې یو څو پیرونه سوي وو، او تر غرمې پورې د قنبانو بنده کړې وه چې اوس همدغه عمومي شاره هم په صورت کې کلي خلاصه ده. ټول خلک کابل ته هم راتلای شي، کندهار ته هم کلای شي، هغه ټک ټوک چې سار تر غرمې له مخې سار وختي تېر شوی و، هغه جنګ هم اوس نشته، او ټول پوستې او خپل ټول نظامي قرارګاوې په خپل حالات کې دي، هېڅ مشکل هلته نشته. دا چې دوی دا تبلیغات کوي نه پوهېږم چې دوی د دښمن په رنده باندې اوبه اچوي او که دوی خپله خبر نه دي. زه له غزني چې یاره دقیقه معلومات لرم، دا اوس له تاسو سره سمي تماس نیول، تر دې له مخکې له غزني سره په تماس کوم، هېڅ مشکل هم هلته نشته. دغه اوازې او تبلیغات چې نن د غزني په ښاریانو باندې ښار هم بند کړی، مارکیټونه هم تړل شوي، همدغه تبلیغات دي، نور بل خبره زه نه احساسوم.
فیضان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې جګړه په کومو ځایو کې شوې وه، او وسلوالو طالبانو پر کومو ځایو حمله کړې وه، او د جګړې حالت څنګه شو چې تاسو وایئ اوس قراری ده؟
د غزنی د ښار په شمال کې د قدر چې هغه له غزنی خپله ولایت چې تقریبا دوه درې کیلومتره فاصله لري، په هغو پوستو باندې پیرونه کړي چې هېڅ پولیس پکې زخمي شوی نه ده، نه یې کومه پوسته نیولې. داسې د غزني د ښار په جنوب کې د کندهار په عمومي شارا باندې د شاباز دوکانونه ورته وایي، په هغو کې یوه پوسته وه، په هغو باندې سپیرونه کړي. نور دغه وازې خپرې کړې دي. دا سار ما همداسې اطلاع واورېدله چې د ملانو بابا پوسته یې نیولې ده، او د اوګرې جایدرې پوسته یې نیولې، پلکې پوسته نیولې. په داسې حال کې چې ما له دغه هرې پوستې له هغه ساحل سره تماس ونیول، په هغو باندې هېڅ جنګ نه ده شوی، نه کوم پیر شوی ده، نه کومې پوستې سقوط کړی ده، نه څوک تسلیم شوي طالبانو ته. فقط دغه لارې تر غرمې پورې بنده کړې وه، او هلته یې یو څو سړک تخریب کړی و، چې هلته بېخي عمومي دغسې پل هم نشته چې سړک په هغو باندې بند شي. د سړک په منځ کې یې جرخ کړی و، د دوکانونو درېو ساعتو لپاره یې لاره بنده کړې وه. لوغور او وروسته بېرته لار هم خلاصه ده، نه جنګ شته، نه کومې پوستې سقوط کړی، نه طالبانو داسې تهاجمي حمله کړې، هېڅ خبره هم په غزني کې دا اوس فعلا نشته.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د غزنی پخوانی والی فیضان الله فیضان و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د غزنی ښار د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول. نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د غزنی پر بیلابیلو سیمو تهاجمي حملې کړې دي، خو لکه څرنګه چې د ښاغلي فیضان په خبرو کې مو واورېدل، ښاغلي فیضان د غزنی پخوانی والی ازادۍ رادیو ته وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې، او وسلوال طالبان له هغو ځایونو څخه چې حمله یې پکې کړې وه په شا شوي دي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه به د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به هم تاسو ته وروستي معلومات درکړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. کندز ښار د دوو اونیو لپاره د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د جګړې په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو، ځکه په ښار کې دوکانونه تړلي وو، د څښاک اوبه، ډوډۍ او خوراکي توکي نه پیدا کېدل. اوس دوی وایي چې خوشاله دي چې د افغان ځواکونو په مرسته کولای شي چې خپلو کورونو ته راستنه شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمیر ښاریانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د کندز ښار ته بې ځایه شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی و. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لښتې په سترګو کېږي. دغه ښار پوره څوارلس ورځې د جګړې شاهد و. دغې جګړې خلک سخت ویرولي دي. همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر په اندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تن اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تېرو پنځلس ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره که دا تمیلاټ کو د درې ورځې باور کوو که موږ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدلې او اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې زموږ حکومتي ځواکونه راغلل. ښار یې بېرته ونیو، ښار تصفیه شو، یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه خدای د دو ته نور هم توفیق ورکړي چې امن راشي.
مشکلات نه، شر بې امنیتی بود، شر فقط هیچ کسی نبود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود، میبینین دوکان ها سوخت.
د کندز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسېدونکي وایي چې مرکزي حکومت همدارنګه د کندز سیمه ایز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي. کله چې طالبانو ښار ته راغلی و په ښار کې ډېر جګړه و، دودی نه پیدا کېده، اوبه نه پیدا کېده. اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده، په دې خاطر چې اوس هم اکثره دوکانونه بنده ده، نانوایګانې بندې دي، دودی نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز ښار اوسېدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګه د څښاک او اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ایز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتپې سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د حکومت اجرایه رئیس وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې په رښتیا همکاري وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو مرستې بندې کړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدراعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوي دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدراعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مری ښارګوټي کې وشوې، خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړې شي، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره وځنډېدې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي. او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف روسي خبرې په دې اړه امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین دی. د چارو کارپو حاجی سید داود:
زه فکر کوم چې یوازینۍ لار د بریالیتوب د دې پروسې هغه دا ده چې پاکستان، امریکا، عربستان سعودي او چین دغه هیوادونو چې دا کار شروع کړی دی دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکړي او وروسته د هغې نه دې مذاکراتو ته لاره واره شي.
تر دې د مخه د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې هیواد د افغان حکومت او ورتهوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دی. د پاکستانی چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکرو میز ته د وسلوالو طالبانو د کینولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې دغې ډلې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. 15 ورځې مخکې دغې ډلې کندز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ولوېد او دغه شان سرپل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس اوسی غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې یو شمېر سیاسي بنسټونه د انتقاد ګوته پاکستان ته نیسي او وایي چې طالبان ډېرې په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي.
و هم اوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که پاکستان په افغانستان کې په رښتیا هم سوله غواړي نو له وسلوالو طالبانو سره مرستې دې بندې کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان سوله په رښتیا هم د پاکستان او د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان لمرستو سره تړلې؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر، تبصره او یا د یادونې وړ کومه خاطره لرئ نو د اس ام اس په 813 شمیره د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. همداراز خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اورېدونکو سره شریک کړو. د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو هم خپل نظر له اورېدونکو سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 3 4 6 6 او 0 9 9 2 3 5 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ستاسو نظریات او ټلیفونونه د خبرونه په دوهم نیمه کې راخلو. خو سمدستي یو بل موضوع، د افغانستان ولسی جرګې له عربي متحده امارات سره د امنیتي برخې دوه سندونه تصویب کړل. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ دا دوه سندونه د امنیتي همکاریو او د مجرمونو د تبادلې په اړه دي چې څه وخت مخکې ولسی جرګې ته استول شوی و. صفي الله ستانگزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثرو غړیو له عربي متحده اماراتو سره د امنیتي همکاریو او د مجرمینو د تبادلې سندونو ته مثبت رایه ورکړي او هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد به له افغان حکومت سره همکاري وکړي. دا سندونه چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سندونو په څیر جنجالي نه و، له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو په راکړه ورکړه کې همکاري ته زمینه برابره شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغو سندونو تصویب داسې اعلان کړ:
موافقتنامه همکاری های امنیتی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان او عربی متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتی همکاری تړون چې 15 مادې لري په یوې مخالف رایې او نورو ټولو مثبت رایې سره تصویب شو. همدارس د افغانستان او عربی متحده اماراتو ترمنځ د محکومینو د تبادلې تړون چې 40 مادې لري په یوې مخالف او نورو مثبت رایو تصویب شو. کغلی ابراهیمی د دغو سندونو د تصویب پر مهال په وکیلانو نو غږ وکړ چې د ټولو سندونو او قوانینو د تصویب لپاره دی اړوند کمیسیونونه خپل کارونه په چټکۍ خلاص کړي او پرې نږدې چې د تصویب لپاره ټاکلې قانوني موده بشپړه شي. اخو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون چې له عربي متحده اماراتو سره د دغو دوو سندونو پر سر کار کړی وایي چې هیله ده دا هیواد په یادو برخو کې خپله همکاري جاري وساتي. دغه کمیسیون یو غړي محمد داود کلکاني په دې اړه وویل:
معاهده
امنیتي همکاري د تړون په برخه کې عربي متحده امارات له افغانستان سره او برعکس افغانستان له هغه هیواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او جنایي همکاري او د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې همکاري کوي او د مجرمینو د تبادلې د تړون له مخې هم هغه کسان چې یا په افغانستان یا په عربي متحده اماراتو کې بندیان دي د مطالبه کوونکي هیواد په خوښه انتقال کېدلی شي. موږ هیله منو چې عربي متحده امارات دغو سندونو له مخې خپله بشپړه او لازمه همکاري وکړي. کغلی کلکاني وویل چې دا دوه سندونه څه وخت مخکې د دوی کمیسیون کمیسیون ته ورغلی وو او ډیر کم اختلافي مواد پکې موجود و چې د کار له بشپړېدو وروسته تصویب شول. اخو افغان کارپوهان وایي چې که څه هم د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د بیلابیلو تړونونو لرل مهمه وي، خو باید د تطبیق لپاره هم جدي توجه وشي. د سیمه ییزو مسایلو کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل:
زما باور دا ده چې هر څومره چې په نورو دنیا سره قرارداد به ولري، قرارداد چې بدل استراو یا نور قرارداد دي، هغه هم د دولت په ګټې وي، روابط عام وي، وسیع وي، د دنیا سره وي، هغه هم مفاد خلکو ته برسي.
له عربي متحده اماراتو سره دا امنیتي سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ورته سندونه لري، خو د تطبیق پر سر یې د لازمې څارنې نشتوالي انتقادونه پارولي دي. کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د شته سندونو په اساس د همکاریو لپاره زمینه برابره کړي او هڅه وکړي چې له دغو سندونو څخه هر اړخیزه ګټه پورته کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د دې خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو او په زړه پورې خبرو اترو او موضوعاتو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي نوریاس نوري ته غږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د لوګر د ولایت شورا مشر وایي چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه هلیکپټر راغورځېدلې ده. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه مهال رامنځته شوه او علت هم تخنیکي ستونزه وه. په پیښه کې یو پیلوټ او د هلیکپټر یو عمله ټپیان شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دې ولایت د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دویمې ورځې ته غځېدلې او تر اوسه پکې 15 وسلوال د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې وژل په کلکه وغندل. یوناما د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه کارکوونکې پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. د دغو سندونو له مخې به د بندیانو د تبادلې بندیان یو له بل سره تبادله کیږي. استخباراتي او په جنایي برخو کې به همکاري دواړه هیوادونه له یو بل سره تبادله کوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز ښار د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي، خو لا هم د کندوز د امنیت تامین لپاره جدي هڅو ته اړتیا ده. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو زنو وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې تمرکز وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي. که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د قرغزستان ولسمشر د دفاع وزیر حبیب الله خدای بیردیف وروسته له هغې له کاره لرې کړ چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالانو وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. اوکراین ته د روسیې د ګازو لیږد نن بیرته پیل شو. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکي نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د ساینس شاهي اکاډمۍ اعلان کړ. انګوس دتن چې په سکاتلند کې زیږیدلی دی د مصرف بې وزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څېړنو په خاطر دغه جایزه خپله کړې ده.
او اوس هم سباون کاکړ ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه یې چمتو کړي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم په تمریناتي سیالیو کې په دوو بریاو سره د رسمي لوب لپاره ځانګړي چمتووالی لري. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي سره په دوو تمریناتي سیالیو کې ښه ځلیدلی. دغه سیالۍ د زیمبابوي په بولاوي ښار کې جوړ شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې ټاکل شوی د کرکټ 500 اوره نړیوال لوبې د اکتوبر په 14 پیل شي. ښاغلی کویل نظام الحق د افغان کرکټ ملي ټیم نوی روزونکی د لوبغاړو سره په ښه همغړی کار کوي. د هیلمندی وشوه چې افغان ملي کرکټ ټیم به دغه لوبي وګټي. د افغانستان د فولریزم فدراسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوی د فولریزم د ملي ټیم جوړولو لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د دغه ورزش سیالي په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د فولریزم فدراسیون مسول نعیم رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د کابل، جوزجان، بلخ، کاپیسا، هرات او غزنی ولایتونو ترمنځ پیل شي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې ټاکل شوی دغه سیالي تر راتلونکو 6 ورځو پورې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. او د افغانستان د پانکریشن فدراسیون چارواکي وایي چې د پانکریشن سراسري سیالي د هیواد د 15 ولایتونو ترمنځ پرون په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. د پانکریشن د فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو د جوړولو هدف د پانکریشن د ورزش وده او د ځوانانو او لوبغاړو ترمنځ د تخنیکي او تکتیکي زده کړو بدلول دي. د پانکریشن دغه سیالي د تلې میاشتې په 10 نیټه پیل او پرون پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
قدر منو اوریدونکو په یاد ولرئ چې د دې خبری ساعت په دوام کې د کرکټ بورډ لمرستیال مشر سره په زیمبابوې کې د افغان لوبډلې د سیالیو په اړه هم مرکه لرو. خو له هغه مخکې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی د دې باعث شوی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د هیواد په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. له 2001 کال راوروسته وسلوال طالبان د افغانستان زیاتو برخو ته رسیدلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا معلومات یې د ملګرو ملتونو له ادارې او د ځینو چارواکو سره د خبرو پر بنسټ برابر کړي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ.
په تیرو دوو اونیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د خپلو 13 ولایتي دفترونو له جملې څلور دفترونه چې د افغانستان په شمال کې فعالیت درلود تخلیه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دغه اقدام د امنیتي دلایلو له مخې سوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې په سپتمبر میاشت کې برابر سوي وه د ملګرو ملتونو امنیتي چارواکو د افغانستان په نیمایي برخه کې امنیتي خطرونه جدي ګڼلي وه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتېدو دغه اندېښنې نوري هم زیاتې کړي دي. دغه ارزونه چې په عامه خپره سوې نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا له هغو هیوادونو سره شریکه سوې چې په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل تیر اونۍ کانګرس ته د څرګندونو پر مهال هم د دغو امنیتي خطرونو یادونه وکړه، خو د افغان قواوو وړتیا یې وستایله. جنرال کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د سې شمې په ورځ وویل افغان امنیتي ځواکونو له ځانه زړورتیا او مثبت پرمختګ ښوولی دی. د ده په خبره افغان ځواکونه لا هم د کابل او شمال ترمنځ پر غځېدلې لار کنټرول لري. افغان دولت د ټولو ولایتونو او ولسوالیو پر مرکزونو هم ولکه لري. نیویارک ټایمز لیکلي په ګڼو ولسوالیو کې چې ظاهرا د دولت په ولکه کې دي، لکه د هلمند موساکله او د اروزګان چارچنو ولسوالۍ چې دولت یوازې د ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري، خو دغه ولسوالۍ د سختریزو وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ورځنی ژوند په دغو ولسوالیو کې ډېر زیانمن سوی او خلک په ډاډه زړه خپل کاروبار نسي کولی. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی چې د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو امنیتي خطرونه په لوړه کچه شول سوي دي. اوس د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د افغانستان هغو سیمو ته هم غځېدلي چې پخوا به امنه ولایتونه ګڼل کېدل، لکه شمالي ولایتونه. ورځپاڼې لیکلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغانستان په شمال کې خپل څلور دفترونه د هغوی کورنۍ او بهرني کارکوونکي له کورنیو سره یو ځای ایستلي دي. بلخوا اکبر یا په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان په هر برخه کې چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه زیانمنېږي، اصلي تاوان ولسی او زیانمنونکو خلکو ته رسېږي. په کابل کې د دې ادارې مرستیال نجیب تجلی د خبره ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي پر مرستندویو کارکوونکو هر ډول تروریستي برید، تاوتریخوالی یا هم ګواښ یا هم د دوی فعالیتونو ته ګواښ پېښول د مرستې رسونې چارې ټکنۍ کوي یا یې هم پټه پدروي. منفي اثرات یې خلکو ته متوجه وي، په ځانګړې توګه د ټولنې زیانمنونکي قشر ته. د یوناما د څلورو تړل سویو دفترونو له جملې یو دفتر په کندز ولایت کې و چې دوی اونۍ مخکې وسلوالو کندز ښار د 9 ورځو لپاره په خپله ولکه کې راوست. یوناما د بغلان په مرکز پلوخمري، د بدخشان په مرکز فیض آباد او د فاریاب په مرکز میمنه کې هم خپل دفترونه په امنیتي دلایلو تخلیه کړي دي. خو د یوناما ادارې یو ویان دومینیک میډلی د خپلو دغو څلورو دفترونو تړل کېدل په څرګنده تایید نه کړل.
قدر من اوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له څلورو تر 15 بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په همدې خبرونه کې د افغانستان محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د میدان وردګو د باغونو مڼې په میدان ښار کې په یوه نندارتون کې وړاندې کیږي او خودل کیږي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې له نور موضوعات سره وړاندې کیږي. او ری دوته را سره اوسئ. همدارس له تاسو هیله کوم چې د خبرونې د یادې شوې موضوع په اړه چې په افغانستان کې د پاکستان د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه مو اعلان کړی دا که خپل نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړئ. 0 4 8 4 0 9 2 3 5 4 د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو شمیرې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ټلیفون په لیکه یو اوریدونکی را سره دی. بلې ازادۍ راډیو د خپل نوم وایي او خپل نظر. بلې مهرباني وکړئ خپل نظر وایي. خپل اولی تکرار غلس. بلې مهرباني خپل نظر وایي موږ تاسو اورو.
نظر بدله به پاکستان مو څه سره نه راوړي دا طالبان راځي. طالبان هغه سامان دي دا د خدای له څخه موږ به تاسو برباد کړی یو.
ډیر زیات مننه کوم ورور خبرې مې دی واورې دي. بله
و سره مو زیاده ورور واده ده.
صحیح شکر دی ودان. ډیر زیات مننه ورور. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. بلې ازادي راډیو د خپل نوم او خپل نظر وایي. بله مهرباني وکړئ موږ تاسو اورو. ډیره مننه له تاسو نه. خپل نظر وایي خپل نوم. او مهرباني وکړئ خپل نظر وایي. ډیر زیاته مننه کوم ورور. د دې تخنیکي ستونزې هم به انشاءالله وخورو. خو اوس د دې خپرونې موضوع ده د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه. که خپل نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو یې له اوریدونکو سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو. بلې مهرباني خپل نوم او خپل نظر وایي. مونږ ستاسو آواز ډیر په خراب کیفیت باندې اورو. که خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ خپل نوم له سره ووایئ او خپل نظر ووایئ. مهرباني وکړئ. د دې اوریدونکو اړیکه له موږ سره قطع شوه. بیا هم موږ په لاین کې یو قدرمنو اوریدونکو که غواړئ چې د همدې ځانګړې مسلې په اړه خپل نظر وایست نو د ازادۍ راډیو له لارې د ټلیفون د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه لرو. بلې خپل نوم ووایه او خپل نظر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستې؟ له کوم ځایه خبرې کوئ او څه پیغام لرئ؟
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره
کوم. ستاسو نوم څه دی؟ خو تاسو که سوال ځواب نه سره کوو تاسو خپل نوم ووایئ او ډایرکټ خپلې خبرې وکړئ. مهرباني خوشحاله غږ. خپل نظر دی ووایه کنه. مونږ خو په دې باندې خبرې نه کوو ورورکه. په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان په سوله کې او له طالبانو سره په د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ونډه باندې خبرې کوو. د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر ونډه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. بلې مهرباني خپل نوم ووایه او خپل نظر. مهرباني احمد جانه.
هلو زه احمد جانه میګم. د خوست خبرې کوم. د پاکستان ونډه چې ده کنه چې په دې کې موجوده وي په سوله کې بېخي د جوړه به هېڅکله په ژوند کې ونه شي. په ژوند کې چې پاکستان بېخي لوڅو مې دي. دا پاکستان خو لول دي. پاکستان اجبور نه کړي که خپله کرای شي ودېږي که دې د را جنګ صحیح ده.
ډیر
زیاته مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست. قدرمنو اوریدونکو ستاسو له نظریاتو ډیر زیاته مننه کوو، خو زمونږ اوریدونکو ته یو سپارښتنه او یو هیله هم دا ده چې خپل خبرې لنډې وکړي، خپل نوم په سر کې واخلي او بیا خپل نظر په لنډو ټکو ووایي، خپل موقعیت یو ښه ځای غوره کړي د دې لپاره چې په ښه کیفیت باندې د دوی پیغام تر خلکو پورې ورسیږي او همداراز سوال ځواب ته منتظر پاتې نشي. خپل نوم ووایي او مستقیما خپل پیغام اوریدونکو ته وړاندې کړئ. په هر صورت هیله ده چې په راتلونکو خبرونو کې، په راتلونکو ورځو کې، کله چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي، په دې طریقه خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په زیمبابوې کې ده او ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ او 2 شل اوریزې لوبې وکړي. البته د لوبې د جمعې په ورځ پیلېږي او 2 ورځې به دوام وکړي. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له لومړي مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره پر همدې موضوع مرکه وکړه او د افغان لوبډلې د مخکنیو سیالیو او لوبو راتلونکو لوبو په اړه مې معلومات ترې وغوښتل. ښاغلي فضلي د مرکې په پیل کړې داسې معلومات راکړل.
تاسو معلومه ده چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمل په زیمبابوې شهر کې سویه تمرینی اتیالي هم وکړلې او موږ خو مهم مثالې هغه دي چې په 14 اکتوبر باندې شروع کیږي. 15 ورځنۍ سیالۍ دي او 2 شل ورځې دي. دا غوښتل لپاره به شامه د ګینې سو او خوشبختانه دا هغه بو اوا سره زموږ لوبډله مخکې ولاړه. چې تاسو معلومه ده چې زیمبابوې هیواد موسم څه ګرم دي، ان شاء الله زه امیدوار یم چې سیالۍ به وي.
دا اوس مخکې لغه اصلي لوبونه تمریناتي لوبې چې شوي د دې نتایج د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وایي. اجساب
څنګه چې تاسو ویل چې څنومري دوستانه سیالي کې هغه د زیمبابوې هیواد چیرمن ان 11 کرکټ لوبډلې په نو باندې د کوم لوبډلې جوړ کړی په اړه کې د زیمبابوې د لوبډلې ملي لوبډلې درې لوبغاړي هم شتون درلودي. تاسو ویل چې افغانستان لوبډلې په بیټینګ لین کې ډېر څه وځلېدل. هر لوبغاړي په خپل نوبت باندې لکه نور علي زدران، شهزاد محمدی، نوروز منګل، خو په هر حال باندې زموږ د فار مهم شی دغه ده چې موږ د هغه پیچونو او د هغه میدانونو سره ځان بلد کو. د دغه دوه دوستانه سیالیو په کول سره افغانستان ملي لوبډله وڅنګه چې دوه سیالي په خپل نام کې، خو په هر حال باندې مهمه سیالي هغه د هیوادوال د فار او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د فار کچې ته موږ زیمبابوې هیواد ته شکر سرکو یا دغه سیریز ګټو. دا د کرکټ په بین الملل شورا کې زموږ د فار نور هم هغه زموږ ردی لوړ وړي. دا یو مهمه خبره دا یو غټ سیریز دی. د نومري ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دې وخت باندې د چلر هغه سیالي شاري انټرنیشنل سیمیج لري یا ایسټر لري. زموږ د فار دا ډیره مهمه ده چې موږ هم په دا سینزو سیالي کې درې سیالي کوي سیریز ګټو.
حاجی صاحب فضلی مخکې لدې چې نورو پښتنو ته ورشو، د اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه په غرنګ یا په کومه درجه یا موقف کې ده؟
بالکل تاسو معلومه ده چې په ټول نړۍ کې تقریبا 115 ملک کې رسمي کرکټ ته چاغه د کرکټ ملي شورا او آسیایي شورا د خاصه تعقیبېږي. په هغه کې لس هغه هیوادونه دي چې هغه د کرکټ د ملي شورا دایمي غړیتوب لري، چې دا ای سی سی ټول ممبر دي. نو د دومي درجه په غړي کې افغانستان او هارلند دي چې په دې وخت کې افغانستان په ټي 20 یا شلوري ځالي کې یو لسم مقام لري او دا چې هارلند یو لسم مقام لري. موږ د نړۍ په کچه باندې په یو لسم ردیس کې یا رینکینګ کې قرار لرو.
او په یو ورځنۍ 50 اووریز لوبډالو کې په کوم رنګ کې یو؟
کچېر تر موږ په دې وخت باندې د زیمبابوې ته چې کاست ورکړو نو موږ یو پوینټ نور هر ځای سي یعنی د دولتم مقام ته به یو لسم مقام تر ازو کوم کرکریاتی یا کوم سکلار چې د کرکټ د بیلی شورا د فاصله تاکل شوی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي په دې حال زده عالی زلي کوي چې موږ څنګه اوس باندې رو چاغه دایمي غړي توپ د کرکټ د بیلی شورا د لاس کو پاغو یو سکلار یا یو کرکریاتا هم ده چې د مرزه سي چې وادونه چې چاغه د کرکټ د بیلی شورا دایمي غړي توپ لري. نو نو هم څنګه ورسره دلندګي موږ خپل هدف ته رسیدو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډلې ته به د زیمبابوې سفر یو تجربه وي د دې لپاره چې نو یو پیچونو سره به مخامخ کیږي. د زیمبابوې پیچ ځنګړنه څه ده یا څه تفاوت لري له نورو پیچونو نه له د آسیایي هیوادونو له پیچونو نه یا مثلا په اماراتو کې چې لوبي کیږي یا په اروپایي هیوادونو کې چې کیږي له دې نه توپیر په څه کې دی؟
تاسو ته معلومه ده افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم په 2014 کال کې چې زیمبابوې ته سفر درلودی اول چې سیالي وکړي ساده څلور یو ورځنۍ سیالي وې، یعنې پنځوس اورې د سیالي په هغو کې افغانستان دوه سیالي افغانستان وګټي او دوه زیمبابوې وګټي. په مجموع کې که چېرته موږ د آسیا پیچونه وګورو یا هغه ویشتنځی چې ورته وایي په پښتو لحاظ باندې، نو د آسیا پیچونه سلو پیچونه دي، یعنې بال دومره بونس نه پیاخي او نه دومره خاص سوینګ پکې وي. دا آب او هم داسې ده، او بیا که چېرته استرالیا او انګلستان او سویلي افریقا ته ځي هغه پیچونه بیا تیز دي په مجموع کې. نو د زیمبابوې پیچونه یوه درنه ګټه لري په مجموع کې څومره لوبې چې هلته کېږي، د بیټینګ دپاره یا د توپونګ دپاره ډېرې سازګارې وي. ځکه تاسو ولیدل چې په هغه دوستانه سیالۍ کې د درې سوه شپږ پنځوس موږ افغانستان لوبډلې جوړ کړې او دوه سوه پنځه اتیا د زیمبابوې سره چې کومه د دوی د کرکټ بورډ طرفه چې کومه لوبډله تیار شوې وي هغې هم موږ په لوبډلې جوړ کړې. نو دا معلومېږي چې په مجموع کې بیټینګ دپاره ډېرې سازګارې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زیمبابوې کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو او سیالیو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په میدان وردګو کې د منو د نندرتون په اړه د وردګو له والی سره په څو شیبو کې مرکه کوو، خو له هغه مخکې په نړیوالو موضوعاتو کې مهمه مسله دا ده چې یوې ایرانی محکمې د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړی. د ایران د قضا ویان پرون وویل چې رضایان وایي چې د ویل چې د رضایان په قضیه کې قاضي حکم ورکړی خو د سزا په اړه یې نور معلومات ورنه کړل. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
جیسن رضایان تر یو کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور باندې دی. نه دېرش کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ وسپانې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. ده وویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. ده وویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی، نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړۍ پریکړه به عملي کېږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. ده زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره شل ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوالو ایراني قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستیال مدیر مارټن بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګنده نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د ده د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي که نه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته یې لیک لیږلې او د ایران د ملي امنیت پر ضد یې کار کړی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دغه تورونه خندونکي بللي او دا قضیه د واشنگټن او رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت خبرونه اورئ. د سعودي عربستان حکومت هغه نظر رد کړی چې ترې غوښتل شوي و چې د حج په ترتیباتو او چارو کې د نورو اسلامي هیوادونو ته هم معلومات ورکړي. د سعودي عربستان یو چارواکي وویل ریاض د حج چارې د خپل حاکمیت او امتیاز حق ګڼي. په دې اړه نور جزئیات له سالم محمد سالیس خواوري.
د سعودي عربستان شهزاده ترکی آل فیصل د یکشمې په ورځ دا نظر چې نور اسلامي هیوادونه دي هم د حج په چارو کې را شریک کړی سي رد کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مځکنۍ بشپړتیا پورې اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان ګڼي. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونې په داس سال کې کیږي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې په سلګونو حاجیان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجیانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یوه سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی الفیصل اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجیانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نسو تضمینولی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼه ګوڼې د استوګنې د نشتوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیازه لاس وانخلي. شاهزاده ترکی الفیصل وایي د مکې خلک د خپلې سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی الفیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل ښیي. د ده ورور د مکې والي دی. له مکې بهر د جمرې د ویشتلو پر مهال د ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 1,400 حاجیان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجیان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجیانو شمیر له 115 څخه تر 170 پورې دی او 46 حاجیان اوس هم لا درک دي. سږ کال د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه نیټه د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبې پنجشنبې او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی د میدان وردګو پانګوال او باغ لرونکي د مڼو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې نندارتون د جوړولو هدف دا دی چې د افغانستان پانګوال سوداګر او نورې مرستندوی ادارې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره مڼو څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د میدان وردګو ولی حیات الله حیات د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. ښاغلی حیات، خبرونې ته ښه راغلاست. د میدان وردګو د باغونو څو ډوله مڼې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
مننه وروره، د تاسو تخنیکي همکاران او د تاسو راډیو د لارې د افغانستان ټول د اورېدلي ملت ته سلامونه. په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي چې هغه د مالینګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیړې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مانو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والی صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې د نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کړي او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
صاحب، سبب معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې 40 کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده مڼې دلته مروجې شولې، او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا 1,00,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي چې تقریبا 10,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمت کشه او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو د پاره راجلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو تر څو وکولی شي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي لپاره. همدارنګه به موږ په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدی چې خپل محصولات د دیقانانو دپاره به دو معرفي کړي. دلته ځکه د موږ دیقانان ستونزې لري نشي کولی هر سړی کابل ته لاړ شي، نو موږ د زراعتي خدماتو تصدی نه هم غوښتي چې هغو د زراعتي خدماتو دپاره چې کوم دوایانې دي یا نور شیان دي هغه ترڅو
بله که لنډ راته ووایئ په د خپرونې پای ته ډېر کم وخت پاتې دی، که لنډ راته ووایئ چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندارتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي؟
بله، اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی ولې پرې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو، زردالو هم لرو، موږ میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو، آلوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي، او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به هم وي. نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتونکو لپاره انشاءالله وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو د میدان وردګو والی حیات الله حیاتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په میدان ښار کې د میدان وردګو ولایت د باغونو د منو د نندارتون په اړه چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی معلومات راکول. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به هم راسره اوسئ. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم، ورځ مو په خیر.